د بودیجې د کمښت، د سیمه ایز تلویزیون د غیر فعالوالي، د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ودانۍ د ترمیم او د ترانسپورتي ستونزو په اړه هم خبري وسوې. د اطلاعات او فرهنګ وزیر په بیلابیلو فرهنګي برخو په تیره په نشراتي برخه کې دوی ته د دغه وزارت د پاملرنې ډاډ ورکړ او څرګنده کړه چې د امکان په حدود کې به د طرح سوي ستونزو په هواري کې اقدام وسي.
ګل محمد منګل له شاوخوا 150 کلونو راهیسې لیکوالي او شاعري کوي. نوموړي تر اوسه خپل آثار نه دي چاپ کړي. ښاغلی منګل وایي چې د شعرونو درې ټولګي او څو نور آثار یې ناچاپه دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. ښاغلی ګل محمد منګل، پرون ته ښه راغلاست، ستړي مسئ. مخکې در دې چې ستاسو شعرونه واورو، دا راته ووایاست چې لڅو کلونو رئیس شعر لیکه.
کور مو ودان چې زما ومنل زبا اول د سیو یما چې دا احساس یا دا هغه د هغو وخت ما ته پیدا شو چې د موږ په وطن کې د حالات داسې بدل شول، سیاسی، فرهنګي، اجتماعي، اقتصادي، کلتوري، د ګډې وډې اوزاوې چې راغلي، بیا ما هم په نثر لاس پورې کړی، هم مې په شعر لاس پورې کړی دی.
منګل صاحب، معمولا ما چې له شاعرانو نه دا پوښتنه کړې ده، اکثریت یې وایي وایي زه له ماشومتوب همداسې مې علاقه وه، داسې یو بیت مایت به مې لیکه. تاسو نو په تقریبا په پاخه عمر شاعري پیل کړې ده، حالات خو نو تقریبا د څلوېښت کاله کې
او دغه څلوېښت کاله یعنی د اووه پنځوسم کال نه را په دی خو زه بعضې نظمونه او شعرونه لیکم.
په هغه عمر کې څو کلن وې؟
د 150 کالو به وم.
په شعرونو کې مو کومو موضوعاتو ته ډېره توجه کوئ؟ یعنی څه تاسو ډېر متاثره کوي چې بیا باید شعر ولیکئ؟
که زه داسې تاسو خدمت ته عرض وکړم، دغه ټول کړه وړه او ناخوالې چې د موږ په دې وطن کې تیر شوي دي، هغو چې زر دبرولی یم، زیر بړولی یم، د ما ورور او د ما عزیز او د ما وطنوال او د ما کلیوالو په مجموع کې انساني دبرولی دی، په هغو باندې ما څه ناڅه لیکلي دي.
منګل صاحب، خدای دې د وطن حالات ښه کړي. په دغه موده کې چې تقریبا څلوېښت کاله کېږي، څومره شاعري به مو کړي؟ نو که د حالاتو مطابق مو کړي، باید کتابونه مو لیکلي.
یقینا چې د هرې ورځې پېښې داسې وي چې درجن درجن کتابونه هم پرې لیکل کېږي، ولې ناتواني اقتصادي کله کله د سړي ګریبان ګیر شي چې ډېر شیان نشي کولی، یا به فرضاً حالات داسې وو چې فرضاً موږ به لاسرسی ورته نه درلودو. زه اکثر اوقات چې په وخت و زمان کې چه یا واورم یا احساس کم یا ووینم، بیا دا پتن قلم رخنم یو چه پیلی کم. یو ورځ می هم په مغزو که وی نیمه ورځ، ولی بیا چه وقت پی تیر شی، بیا داسې په اصطلاح داسې لوب العاب یې ښه نشم راوړی پر یاد باندې، یا د حافظې کمزوري بولم، یا داسې دی چې یو بل څه تکلیف به وي زما داسې هغه وي. که په هماغه وخت کې زه قلم پرې راواخلم پرې ولیکم، نو خورا شمې لیکلي وي. دغه څلوېښتو کالو کې به د ما د شعري مجموعه چې ما په هغو باندې د درېو لسیزو هنداره نوم یې ښایي، درې جلده به شي.
تاسو د نثر خبره هم وکړه، څه لیکئ؟ پسی لیکئ، طنزونه لیکئ، خاطرې لیکئ؟
معمولا په نثر کې تقریبا هغه پیښې او کیسې چې یا ما لیدلي یا چا راته کیسه کړې هغه پې لیکم. د مثال په ډول، آخر وختونه و، د مرحوم نجیب وختونه و، ډېرې یوه کلکه بمباري شوې وه په دو شکردره و دې ځای کې. زه د خپل موټر سره راووتم، داسې کور مې په خیرخانه کې و، د ایسې اول افسوټر خواته چې راغلم، یوه جلۍ چې څوارلس کلنه به وه مراهقه وه، یو کوچنی ورور یې ورسره و چې دا هم داسې شپږ کلن پنځه کلن به و، دا دومره په دولو ګرد کې پټه وه چې بیخي د دې مخ او کالي ټول داسې خاورو پیچلي وو. ما ته موټر تلاس را کو ما موټر ورته و درو ما وچ چیرته چی فارسی می ورته و دی پختور ته و وی چې مخ پیلواری ته یوسه ما ورته وی پیلواری ته سل روپی کرا کی دا په دی باندې نه پوی دا فارسی باندې چې 100 تو ته وی دور ورته ورته وی چې 100 تو ته وی وسل ز چې پوشم دا پختنه ده ما سل روپی وی ز سل روپی نه لرم داسې می چور ته وکتل خورا خراب و ما کینه خوري لوري کینه دا چې کیناسته به مې چې پوښتنه ترې وکړه چې څه کیسه ده ویدي موږ په کلي داسې بمباري وشوه چې مور زموږ نه ورکه شوه ورور زموږ نه ورکه شو زه مې د کوچني ورور سره پاتې شوم ولاړو په تاکو کې پټ شوو په باغو کې پټ شوو د نن درېیمه ورځ وه درېیمه شپه تېره شوه درېیمه ورځ څلورمه ورځ وه چې زه کرار کرار دلته راووتم پلار مې پلورۍ کې پیاده دی د هلته ویلي وو که څه مشکل پیدا شو تاسې پلورۍ ته رسئ محترمه دا قصه نه وه چې تو عمر به در سترگو بانده می دستی وور و وخ که باده دی چه در چه حالت دی دیتا می چه کتل نوده دستی وقتی چه ما خام نجدیکی ما دیگر خو قضا دی ایدی اینجل که پا دی حالت بانده چه دا به جنگ نراتکی و دم پلاوری ترسی داری پا دی رابطه بانده بیا ما دستی یو کچونه کتاب لیکلی دهی چه دستی یو پیغلی دستی و جلی دستی جنگ چپلی داسی ورو پا خشوی
منگل صاحب داسی لکنی مو او خاطره مو داسی کتابونه با چمره لکلی
داسی پیش داسی تقریبا دو کتاب داسی دی کسو زلارم چه آقا فرزن پمدو محور چرخی یا فرزن مور دا چه زوی دلاسه ور کرده توتا توتا مخته پروته یا چاور تا وجلی ده یا فرزن بمبار پیشوه ده یا یو بل چوک ده چه فرزن پخه و لاس دلاسه ور کرده او ناتوانه ده زهیر ده
منگل سه طول گی مولی نا چاپه ویه
دست یو مطل ده وی چه ده برو پشم دو ویلگی نو هرچه پی اقتصاد کی موخ پچلور و لسیزو که هر چه دلاسه ور کرد اقتصاد چه؟ چه دانش، فرهنگ، علم، پوها دامون طول دلاسه ور کرد زه پا دیر پینزه دیرشکال ماموریت که یو کور می در لود و چه همیم خرج کن خونه دی چه دی وینو پورا ولیم نه دی چه دی وخو پورا ولیم نه نقد او نه جنشیم او دیر راضیم
او شکر دای منگل صاحب خدای دی دا وطن حالات خیر کی
آمین
دا سی پیخ چه تاسو ذکر وکه د سپیخې د خدای بیا نه تکرارې د وطن کې ستاسو یو شعر به وارو صاحب
دا داسې یو شعر دی چې د پخواني سب باندې موږ روان یو فقط وزن و قافیه او د شان پکې مراعته وکړه داسې یو شعر دی چې د یوې کونډې ښځې یو دوه یتیمان دي ورسره
مهرباني صاحب
سیر گریوان ببر سرون سرگردان پا هجیرو که سرا و سپین شنه بیرگون آویزان پا هجیرو که خلط پاس پا خلق بر لوبیگی تنکی تنکی ماشومان پا چیگو ناروز ترش و آسمان پا هجیرو که چه اخترونه پا چنگ دی مور پا هدیرو کلمانجی سرکل را پور تا پلار جانه ستلی دی بچان پا هدیرو که منگله لسه ها را ترماختنه دی خلقه برننداره کلی حسی لادیر پا تی سرونه دی انسان پا هدیرو که
دیره منه نمانگل سر خدای دی عمر در که خدای مخوشحال لرسه
تا شد خدای معزز گیری
دوست دیوی لند کسی داوری دلو بلا ندر کوام چه وقت ما رشیدی الولی
د بیزوگانو مانای لیکوال ایتالو کاروینو ونه و یو پاچا و ده پاچا دوه غبرګونی زامن و یو زوی جان نومید او بل انتونی پا پادشاه نو معلومه چې کوم یوی لومبای زیږیدلی او مشر دی. په دربار کې هم په دې باره کې بیلی بیلی خبرې کېدلې. پادشاه نو پوهیده چې له ده وروسته باید کوم زوی په تخت کینی. یو ورځ یې دواړو زامنو ته وویل، د دې لپاره چې بې انصافي ونه شي او دیوه هم ګله نه وي، تاسې دواړو ته وایم چې په سفر ووځئ، ځان ته ښځې پیدا کړئ. که هر انګور می ښکلی او بې ساری سوغات راوړ، د هغې خاوند به زما له مړینې وروسته پاچا کیږي. د پاچا د خبرې له اورېدو وروسته جان او انتوني دواړو په آسونو پښه واړوله او هر یو په یو لوری روان شو. جان وروسته له دوو ورځو سفره یو لوی ښار ته ورسید. هلته سمدستي د یوه لوی خان له لور سره بلد او انډیوال شو. ده ورته د سوغات خبره وکړه. هغې ورته یو وړوکی بکس ورکړ چې ډیر ښه سوغات پکې کلوپ و. د خان لور د ده په نوم شوه. پاچا چې د خپل بل زوی انتوني د میرمن د سوغات په تمه و، د جان د ښځې سوغات له بکس سره ونه ایست، منتظر پاتې شو. انتوني اس غلاوه او بې له دې چې کوم ښار ته ورسیږي فاصلې کچ کولې. هغه بالاخره یو ګڼ ځنګل ته ورسید. ځنګل دومره ګڼ و چې تک پکې نه کېده. انتوني به څانګې په توره غوڅولې، ځان ته به یې نرۍ لاره ایستله. هغه چې ځنګل کې ډیر په زحمت مخ په وړاندې روان و، آخر یو له ونو تش میدان ته ورسید. د میدان په بل سر کې یې د قیمتي مرمرو ماڼۍ ولیده. انتوني ورغی، دروازه یې وډبوله. خو تاسې که پوه شئ چې دروازه ورته چا پرانیستله، حیران به شئ. دروازه یوې بیزو پرانیستله. هو، یوه بیزو وه چې د نوکرانو جامې یې اغوستې وې. ده ته یې درناوی وکړ او د لاس په اشاره یې بلنه ورکړه چې ماڼۍ ته ننوځي. وروسته بیا دوو نورو بیزوګانو ورسره له آس څخه په کوزیدو کې مرسته وکړه او د ده آس یې تر قیضې ونیو، طویلې ته بوت. انتوني ماڼۍ ته ننوت او د مرمرو په پوړیو چې غالۍ پې غوړېدلې وې پاس وخوت. په زینو کې هم دواړو خواوو ته بیزوګان د احترام لپاره لاس په نامه ولاړ. انتوني د هرکلی خونې ته ورسید. هورې ورته یوې بیزو د ناستې بلنه ورکړه او څو نور بیزوګانې دواړو خواوو ته کېناستل. د خونې په منځ کې د نرد د لوبې میز ایښی و. ده ته د لوبې بلنه ورکړی شوه. د لوبه پیل کړه. څه شېبه وروسته بیزوګانو لوبه بس کړه او دا یې په اشاره پوه کړ چې ډوډۍ ته یې اشتها شته او که نه. انتوني چې د ډوډۍ خونې ته بوت، هورې یو شمېر نورې بیزوګانې چې پیشبندونه یې تړلي وه د خدمت لپاره ولاړې وې. د ډوډۍ له خوړلو وروسته بیزوګانو چې څراغونه یې په لاسونو کې وه مېلمه د خوب کوټې ته بوت. انتوني که څه هم ډېر حیران او څه نا څه ناکراره و، خو بې حده ستړیا په درانه خوب بیده کړ. د خوب یې لا ډېر وخت نه و تیر چې په تیاره کې یوه آواز راویښ کړ. وای اورېدل چې څوک آواز ورکوي. انتوني چې له ویرې د کټ کونج ته ځان په بړستن کې پیچلی و وویل، څوک یې؟ هغه غږ بیا واورېدل شو. ویل یې، انتوني دلته په څه نیت راغلی یې؟ انتوني ځواب ورکړ، زه په یوه داسې ښځې پسې ګرځم چې پلار ته مې بیخي بې ساری سوغات ورکړي. که داسې وشي زه به له هغه وروسته پاچا شم. هغه آواز چې په توره شپه کې اورېدل کېده وویل، انتوني که له ما سره واده وکړې نو تر خو ښه سوغات به دې پلار ته وړاندې کړې او تاج و تخت به دې په نصیب شي. انتوني ورو غوندې وویل، سمه ده، واده به سره وکړو. آواز وویل، ښه نو ته داسې وکړه چې په دې باره کې پلار ته لیک ولیکه. په سبا یې انتوني پلار ته لیک ولیکه او په هغه کې د خپل خیریت او دا چې ژر به له نامزادي سره ورشي خبره وکړه. انتوني لیک یو بیزوګي ته وسپاره. بیزوګي لیک له یوې ونې بلې ونې ته په ټوپونو ټوپونو د انتوني د پلار وطن ته ورسوه. پاچا چې دغه عجیب پوسته رسان ته حیران و، د لیک په لوستلو خوشحاله شو او بیزوګی یې په شاهي ماڼۍ کې ومانه. په بله شپه انتوني بیا بیګني آواز راویښ کړ چې ویل یې، انتوني په خپله خبره ولاړ یې؟ انتوني ځواب ورکړ، بالکل. هغه آواز وویل، ډیر ښه، سبا خپل پلار ته بل لیک واستوه. انتوني لیک ولیکه او یو بلی بیزو ته یې ورکړ. دا بیزو هم په شاهي ماڼۍ کې پاتې شوه. په دې ډول هر شپه هغه آواز لاندونی پوښتنه کوله چې په خپله خبره ولاړ دی او کنه، او بیا به یې پلار ته د لیک لیکلو ورته ویل، او هر ورځ به یوه بیزوګي د انتونی لیک استوه. میاشت تیره شوه، هر ورځ همدا کیسه تکرارېدله. د پاچا وطن ته ډېرې بیزوګانې ورغلې، په ونو بامونو او واټونو هر چېرته بیزوګانې لیدل کېدلې. که به چم یارانو د بوټونو په پوندو چوټک وهه، په اوګو به یا بیزوګان